چې خامخا به وینه مهر پکې بدون نو مهر نه نکاح صحیح نه ده. نور دودونه لکه اوریجې غوړي کې خودل پچا باندې یا لغه توانه دی انسان نه اضافه یو شی بارول پچا باندې ده په دین کې نسته. حتی کتابو کې وایي چې څوک دا د واده د لور اوریجې غوړي دا شیان اخلي او بیا خلکو ته پخوي ورکوي دا حرام دي ناروا دي. نو له دې وجه نه بیخي روام نه دي ځکه یو خو په ابزار و تبذیر کې راځي او دوهم په مسلمانانو باندې بوج راځي بیا هغه دوی نشي کولی سي واده وکړي کوزه وکړي. له دې وجه نه اسلام دې ته اجازه نه ورکوي چې خلک دې اضافه له توانه دي او چانه یو شی پکې دي.
حیات الله عثماني وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د خپل راتلونکي په اړه احساساتي پرېکړه وکړي ښه ده چې د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکړي چې د ژوند په دې مهمه مرحله یعنی واده کې ډېر تواني نه شي.
یعنې دا به ښه وي چې یو نجلۍ له خپل کور نه فرار وکړي یا یو نجلۍ خدای مکړه به یو نامشروع کار کې هغه خدای مکړه متهم شي او که دا به ښه وي چې هغه په ډېر کم مصرف باندې په شرعي طریقې سره د خپل ژوند له امتیازاتو نه برخمنه شي تبې چې دا خدا نو زه یقین لرم که دا غسه زمونږه هیوادوال دوی ته عامه په هغه ورکړل شي او دوی د خپل ژوند لوړیتوبونه په سمه توګه سره وپیژني دوی حاضر دي چې په دې کم مصرف باندې دوی ودونه وکړي.
ډېر کسان په دې باور دي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو ځکه د ټول ژوند ګټه په یو ورځ برباده وي. خو خان ولی عادل بیا برعکس فکر لري.
دا خو یو غلط باور دی او غلطه خبره ده چې واده یوازې یو ورځ وي. واده له هغې ورځ نه شروع کیږي چې موږ واده کوو نکاح تړو. زمونږ اصلي ژوند د واده نه وروسته پیلېږي د نکانه وروسته پیلېږي. نو زه بحث دا دی چې په دې ورځ باندې که ته څومره ډیر مصرف وکې څومره ملاخ پله ماته کې هغه راتلونکی ژوند دې خرابیږي. آیا دا منطق منی د عقل منی چې موږ د یوې ورځې په خاطر باندې خپل ټول مرتبه کو خپل ټول مرد له فقر او غربت سره مخ کو ډیر شیان دي چې په ژوند کې یو ځل پی رامنځته کیږي خو موږ خو نه باید خپل منطق د لاس ورکوم. بحث دا دی چې موږ د یوې ورځې خوشحالۍ لپاره د ټول عمر خپل ځان له غم او مشکلات سره مخ کو دا منطقي دی نه خیر.
رازی قاتل وای ځین انجونی په دې خوشحالی کې چې په واده کې ډیر مصرف وشي او په دبدبي واده شي خو دوی بیا ورسته ژوند ته سوچ نه کوي. هغه زیاتوي که څه هم په کم مصرف واده کړی خو اوس ډیر خوشاله ژوند لري.
والله الحمدلله کوم واده چې ما عادل کړی د په کم مصرف باندې الحمدلله تر اوسه پورې ډیر خوشاله ژوند لرو. ټولو پیغلو ته مې دا پیغام دی چې خپل خاوند دې ته مه مجبوروي تر څو هغه مسافر شي او دا پیسې پیدا کړي. هغه په ځان باندې تکلیف راوړي او تاسو ته پیسې پیدا کړي ستاسو پلار ته پیسې پیدا کړي. نو کوشش وکړي کم مصرف باندې واده وکړي دې ته زمينه برابره کړي تاسو دواړه خوشاله ژوند ولري.
د خان ولی عادل د واده یو ګډونوال عبدالحق دانش هم دا ښه بولي چې د بې ځایه نمایشونو پر ځای ځوانان په کمو مصارفو ودونه وکړي او په دې خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي.
چې زه په عزت کې یم لاره پلوه مثلا اقتصادي پلوه د خلکو روپۍ نه را باندې نو واده څه کوم چې په لوړو مصارفو یې تېروم. موږ تاسې مور پلار کانې کوای سو یو څوک کانې کوای سو چې دا د ما په خیر ده دا د ما د ژوند په جوړېدلو دا کار کېږي. که د ما ژوند جوړوي نو زه له دې چې تېرېږم. نو که یو چاته منطقي ځواب ورکړو او کانی کو را سرمنی هتا مور پلا ټولن اوس مخلک دي ته ماده دي هغه وزاره دودونه نسته مثلا خلکو به بيخي د اسلام اولدين وتلې کار بلل اوس لیګ اندازه کار سوي دي یواز دي ته کار ګور سم خلکو ته دغه فکر وکړو خپل ځان عملی کو.
خان ولی عادل وای د هر کار پایل ستونزمن وي خو د په باور ځوانان باید هغه څه وکړي چې د دوی ژوند پرې جوړيږي نه دا چې د نورو لپاره خپل ژوند په اوبو لاهو کړي. عادل زیاتوي د ناوړه دودونو خلاف یو بنسټ جوړ کړی چې نور ځوانان به هم وهڅوي چې د ده په څیر په کمو مصارفو ودونه وکړي.
مګر د ناوړه دودونو ضد یو غورځنګ رامنځته کړی دی. د موږ غورځنګ سره چې کوم غړي دي ټول په همدې طریقې غواړي واده وکړي. موږ هغه نور ځوانان په هر ولایت کې تشویقو چې په دې طریقې سره واده وکړي. موږ غواړو دغه لاره جوړه کړو او داسې یو حالت رامنځته کړو چې هر ځوان په دې طریقې واده وکړي او د خلکو له مشکل سره مخ نه سي. موږ چې په دې ولاده وکړو چا مړه کړلو چا ورته وغورځولو چا سره سره وکړه بس تا دی. موږ دا کار وکړو څنګه سخت دی ما خو سرتیب کې ونه لیدله. که خبره دا وي چې د خلکو مخالفتونه سخت دي موږ هره ورځ چې له کور نه وځو د خلکو له مخالفتونو سره مخ کیږو. نو دا مخالفت چې زموږ ژوند وي د خلکو مخالفتونه به وي. بحث دا دی چې موږ د مخالفت ته تسلیم سو کنه په آرام آرام ورسره مبارزه وکړو. مخالفت شته څه کوي ځان تسلیمې ځان تبا کوي ځان وژني نه مخالفت ومنه چې مخالفت شته خو موږ ورسره نرم چلند کوو او تسلیمېږو به نه ورته.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
درنو اوریدونکو د تاند څنګه خبرونه د پایشي بي دي تر بیا ښه وخت درته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
والی سے پہلے دم دینو پوچھے جوداری د پیخ د وجل شوی او کسانو پاړه باندې زدو نقیز راپور نو ور کول کی پزنګل ډول شمیر پاړه باندې تر دې دمه خارقام ان تر اویا او یادی کی لاویا او زیات یادی کی ستا سے رسمی شمیرې څخه ای چې ورستی ارقام چې 13 ورځم یو کس د دوی د ټپیانو نه مرشو او غی مل تخاور ته وسپار روسی ارقام څه دي
اخری ارقام چې زمنګ دی دریش پته کس شهیدان شوی دی او دری دیش کس زخمیان دی خدا کوم ارقام چې ما د لیاز کړ دا دقیق ارقام دي د کچې موږ لیستونه جوړ کړې دي مشخص شوی دي او هیڅ کورک نه دي
د نویت پاړ باندې بلا هم د پیخي نویت تر ډیر نه دي معلوم او بلا بیل تصورات موجود دي حتی ویل کیږي داسې چې دا یو راکټي حمله و په دې مسجد باندې یا انتحاري او یا هم وړاندې لوړاندې په دې مسجد کې بمونه ځای پزې شو
د پیخه په دویم ورځ باندې موږ یو تخنیکی ټیم ولېګل ته ځکه دا بعضی مسائل تخنیکی دي تاسو ته معلومات چې دښمن هم تبلیغ کوي دا د راکټ مسله اول هغه د خلکو په خلکه ورکړې و چې دا کې دی چې راکټ وکې دی چې بل چا وشتلې وي موږ چې تخنیکی ټیم ولېګه او زموږ خپل هم تصور اوله کې دا چې کېدای شي مواد هلته ځای په ځای شوي وي چې هغه موج تولید دی او موج تولید کې جومات راغورځیږي نو دا د انتحاري خودکشه حمله وه دا چې څومره انفجاري مواد ځان سره ځای په ځای کړي وو هغه شواهد هم دادي چې دا خودکشه وه نو چې مخکې څه بارون هم شوي وو نو ولوکه هر څومره دغه وی دا فشار دومره چې چتر وغورځید نو د چتر وغورځیدل سره تلفاتو شمیر پورته لاړو
ولی په خرمان څه شوی ساس په نظر باندې والی سپدو سیال کی چې په هڅ کمینه کې شاو خډیر نور جمعتون نشته ولی جودری کله په نخښ
دو درې دلیل دی یو دلیل دا چې تاسو ته معلومه چې تقریبا د یو نیم میاشو شوله زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونو د داعش په مقابل کې د بندر او باغدری د چین ولسوالۍ په سیمه کې همدارنګ په همدغه د وغز داس کې مینه په برسرونو کې او د پچیرو اګام په تنګی کې او د خویانو په تنګی کې د داعش په ضد باندې هوایي حمله هم کړې وي او زمینی عملیات په بندر او باغدری کې هم پیل کړی وو د سیمه ټول د داعش نه تصفیه شولې نو دی خپل کسانو ته دا هدایت ورکړل چې تاسو اوس هر چیرته چې ملکی تلفات اړول شي واړه وځکه تاسو معلومه چې داعش هیڅ رحم نه لري په عام ځایونو کې همیشه دی انفجارات کړی دي نو جوړه چې کوم یو ده د پاکت کې سرحد د اوغز او د دې ترمنز ده نو اوغز کې داعش چې په هغه مالته یعنی تقریبا شپږتابیا کسه تسلیم شول خزی نر و مشمان پا دیده که نو دا سیما هم یعنی پاک شول چون دیو هم دوغل ظرفیت دلوده چه دی کلی تراشی او دی کلی همیشه دا طالب پا مقابل که داعش پا مقابل که مقاومت کرده نو که چره دیو دا دی قوت دلوده لی نو دیو که داشی چه خارون تملاشی نور کلو تملاشی نو هدف یعنی دانه دی چه دغه مشخص کوم سیاسي هدف دلته موجود یا ستراتیژیک هدف موجود چې دا کلی تلفات او توالی نو دی وبیا پیښوي کی
خو په دې کلی باندې شپږ میاشتې وړاندې د لوري نو وب بند کړ شوی وي د داعش لوري نه او د دوی فصلونه تقریبا ونی و چې شوی تاسو خپل سیمه ته تللی یا تاسو به کتلی وي د کلی مشران یا د کلی اوسیدونکو وي چې دوی خپل دغه قضیه له حکومت سره شریکه کړي والته ولسوالۍ کې دا شریکه شوی و او د دوی لوري ورته ویل شي او چې دا زمون د وسنه پورته کار دی
نه زمون غلطه ګوره دا اکثریت کسان هم دغه سیمه په محلي پولیسو کې دي د حکومت ملاتړ دي الته زمونږ خدا خو جنگ دی سید چې موږ ټول داعش په دغه سیمه کې ستاسې کې فکر کړی چې د تیرو یو کال نه راپدې خو من تصفیه عملیات شروع کردیم. داد تصفیه عملیات در جالبات خارو در بودیکور نشروع شد. او همدا سه د نګرهار شرقي برخه ته وغځیدل، بیا جنوب ته لاړو، دا ولسوالۍ د چینو دا پاک شولې چپرهار پاک شو. نو دا سلسله روانه ده. نو دا هغه سرحد و چې دلته لا دغه تصفیه نه وه رامنځته شوې. نو چون دوی ورسره نږدې پراته دي، مقابله دوی وکوله او هغې وتمن دا خپل دښمن ګڼه. یعنې که هدف دا دی چې داسې ستراتیژیک اهمیت جبدري نه درلوده چې دا یې نیولې وی نو دې کې ولسوالۍ سقوط کړې وی یا بله کوم سیاسي هدف وی. د داعش هدف هم دا دی چې بس وحشت خلقي، بېګنا کسان ووژني او بې هدف یې ووژني.
د جودري په خلکو اوبه نه وي بندې شوي، دا تاسې نه منئ؟ یا هم
نه اوبه بندې وې، اوبه بندې کړې وې، ځکه سربند هغې ورسره و، خو په مقابل کې دوی هم هغې ته اکمالات نه پرېغوستل.
اول هغوی اوبه بندې کړې که اول دوی اکمالات بند کړل؟
نه، دواړه رقم مسایل هلته دغه و، ځکه چې تاسو ته پته ده چې دا چې د اسکی مین ولسوالي د داعش په کنټرول کې وه. یوازې دا ولس جبدري کلی نه، بلکې ټوله ولسوالي زیاته برخه یعنی د داعش په کنټرول کې وه. او پست حمل کې، د تیر حمل کې، یعنی موږ پست درې کلونو د مکاتب هلته بې تفعاله کړل. نو کله چې د حکومت تسلط پراخېده، دې هغه هر وسیله چې دی لاسته راوړي چې بندونه وران کړه، کورونه وران کړه. تاسې به هلته لیدلي، حتی ما خپلو خبرو کې هلته په اسکمینه کې ویلې، یعنې شپږ میاشتې مخکې چې زه هلته تللم حمل کې چې مو مکاتب فعالول، هیڅوک هلته نه و. اما اوس کورونه اضافه شوي دي. کله چې کورونه اضافه کېږي، هغې وخت خپل فعالیت نه شي کولای. نو بیا غواړي چې ولس ته مزاحمت خلق کړي. مزاحمت هم د هغې همدا په وسه کې وه چې اوبه قطع کړي. نو اوبه اول قطع کړلې هغې و، او طبعا چې اوبه قطع کوي، خو حکومت هم باید دیو باندې امکانات او دغه بند کړي.
د کلي خلک وایي چې حکومت کومې تړلې کنډو چې ورته دوی وایي دغلته چې کومه لاره وغوسته تللې ده، درې پوستې په دغه ځای کې، دوه د محلي پولیس او د محلي اردو پوستې په هغه ځای کې شته. سیمې خلک وایي چې حکومت په اوغوس کې په پرتو داعشیانو باندې د خوراکي موادو لاره وتړله. هغې نه وروسته داعشیانو په دې کلي باندې اوبه وتړلې. بیا دوی ورغلي دي، داعشیانو سره ناست دي، هغوی غوښتنې درلودې چې موږ ته تاسې اوړه غوړي دا شیان را پرېږدي، موږ به تاسو ته اوبه پرېږدو. دا قضیه بیا له حکومت سره شریکه شي؟
نه، اوس دې دی چې ګوره، دلته لرګي هم دي، لرګو قاچاق کېږي، او داعش د هغې نه ګټه لاسته راوړي. نو موږ مجبور یو چې په هغې باندې د اکمالاتي لارې، هغې باندې د عایداتي لارې، دا ټولې وتړو. نو دا تصفیه کاري موږ په ټول ننګرهار کې شروع کړې ده.
خو له یوې خوا والي صاحب تاسې یادونه کوئ چې حکومت یعنی د دې خلکو په ضد باندې لاس تر زنې نه شي کېناستلی، او یو د فشار په توګه باندې په دوی لارې بندول دي. خو که مثلا هغوی دغسې ولس ټارګیټ کوي، حکومت د ولس
ګوره، دا ولس خو هلته په د نظام جز دی. دی اوبه فکر کوو چې کېدای شي دلته په دې شکل امن ونه شي، ځکه چې تا پخپله ویلې چې هلته پوستې دي. دا کسان په محلي پولیسو کې، محلي اردو کې، دیو کې ځای په ځای شوي دي. دی د حکومت نه دفاع کوي. نو په دې حساب باندې کله چې موږ یو امنیتي قواوې، خو دی هم د امنیتي قواوو جز و، نو دا په حقیقت کې هم په ولسي خلکو هم په امنیتي قواوو باندې دی حمله کړله په دغه سیمه کې. خو دا چې زیات ملکي کسان د جمعې ورځ به خلک په خپلو پوستو کې وي، نو هغه تلفات د امنیتي کم و. هغه ځایونه چې زیات خطر سره مخامخ دي، هغوی باید زیات متوجه اوسي. خو داسې حمله چا فکر نه کوو، یعنې داسې جبهه جګړه د دې د وسې پوره نه وه چې دې د راشي په کلي دې حمله وکړي، سیمه دې ونیسي.
خلک تر لږه بوادي صاحب، د جودري د خلکو چې کومه وینا ده چې دوی مثلا خپل قضیه د سیمې له امنیت قمندان سره یا د سیمې د امنیت له مدیر سره دا شریکه کړې وه، معنی دا چې تقریبا خطر موجود و، ځکه دوی ته د داعش له لورې نه چې کوم لیک راستول شوی و، په هغه لیک کې مسلسلې غوښتنې وې، دا شیان شریک شوي و له هغوی سره.
تر څو چې داعش موجود وي، خطر موجود دی. که یو کس موجود وي، هغه ځان هم وژني، بل هم وژني. نو په دې خطر باندې سړی باید غافله کېنه نه. دا خطر لکه مخکې چې ما وویل، دا تکفیری ډله ده. موږ خپله وضعیت تحلیلوو، خپلو امکاناتو ته ګورو، او خپل اولویتونه تعینوو. کله چې موږ زه ننګرهار ته راغلم، تهدید همدا و چې د جالبات او تورخم لاره څوک تللی نه شو. که والي یا نور دولتي چارواکي به تلل، خامخا به جګړه کېدله. نو من اول دا وکړه چې دغه لار مطمئن کړل لال پورمونی ولا بیا دغه سیراولو د سپین غره لمن پاچین لکه مخې مچ ویلې چپریهار د دایش مرکز او دام لمن زویر سرخروت چې هلته اتنه کالو کې نام نه و هغه بیرته ونیو او پوستې مې هلته ځای په ځای کړې. زموږ عملیات د تیر عملیاتونو سره یو فرق دا دی چې مونږ یوازې عملیات نه کوو، هر عملیات نه وروسته باید مونږ هلته دایمي پوستې واچوو چې بیا طالب یې که دایش وي که هره توریستي ډله وي چې بیا نفوذ ونه کړي.
خو اوس والي صاحب تر ډېره انتقاد دا دی چې مثلا دوی که په هغو سیمو کې ځپل کېږي د هغوی فوکس زیات په جلال آباد ښار دی، دلته لږ تر لږه سړی دوی داسې ویل کېږي په اوسط ډول حساب وشي شاید د ورځې یوه ټارګیټي وژنه یا په دوو ورځو کې یوه رامنځته شي، تېره ورځ هم دوه کسان وژل شوي وو په جلال آباد ښار کې.
دا خو اوس که ته فکر وکړې چې بیخي ننګرهار سویس شي دا هم امکان نه لري. څلوېښت کلن جنگ دلته تیر شوی دی، دلته د داعش او طالب فکر و، دلته شخصي دښمنګانې وي، دلته تنظیمي جنگونه وو. یعنی دلته زمونږ 210 کیلومتره سرحد په نامه د یو ګاونډي سره لرو چې تعلقات زمونږ چندان ښه نه دي ورسره. مختلف عوامل نور دي، فقر دی، دا ټول هغه شیان دي چې د یو سیمې په بدامنۍ کې او دغه کې تاثیر لري. مګر که تاسو ګراف وګورئ، ارقام وګورئ، د ټولو لوی ښارونو په تناسب ننګرهار کې وسم کم دي، خو ننګرهار کې لږ چغې زیاتې دي.
تلو تپری خنو کا پو ہے دم چھیر سوال حافظ نو زم کا پو ہے دم چھ پڑا دے لکتے نو زم پس دینا وینا ما دام ویل چھ دا بے نورا رڑا مہرا کپو ہے دول حالش پہ نفس دینا وینا ما دام ویل چھ دا بے نورا رڑا مہرا وقت نگدے تلو تبری خنو کپو ہے دم چھ دے سوال حافظ نو زم کپو ہے دم چھ پڑا دے لکتے نو زم